السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. ځاني چاجمل بدر سره په روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړې کې با تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د سن نورو برخو او د افغانستان او اسرائیل لبنان او غزه په اړه هم رپورټونه لرو. خو د ارسمخ کې د دې سات خبرونه د منور شانه اورو.
د خبرونو سرټکی، د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ د شپږشتم آئینی بدلون منظوري ورکړه. په افغانستان کې یو سړی او یو ښځه د زنا په تور په درو وهل شوې دي. او د اسرایلو پوځ وایي چې اوس به د حزب الله په اقتصادي څانګه قرض الحسن بریدونه کوي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان د پارلیمان دواړو ایوانونو د شپږشتم آئینی بدلون منظوري ورکړه. د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارل د شپږشتم آئینی ترمیم بیل مسوده بیګا اول په سینټ کې وړاندې کړه، چې تر منظوري وروسته د قومي اسمبلی غونډې ته هم وړاندې کړل شوه. حکومت د ترمیم لپاره په سینټ کې له شپږ نوي څخه د څلور شپېته غړو رایو ته اړتیا لرله. په غونډه کې د مسودې په حق کې پنځه شپېته رایې واچول شو، په مخالفت کې څلور رایې راغلې چې ورسره بل منظور شو. پاکستان تحریک انصاف، سنی اتحاد کونسل او مجلس وحدت المسلمین له غونډې بایکاټ وکړه. لاغې وروسته د بدلونونو دغه ترمیمي بل مسوده قومي اسمبلی ته وړاندې کړل شو. په قومي اسمبلی کې د دې بل د منظورۍ لپاره 240 رای په کار وچې. د بحث وروسته په نن سهار وختي رای واچول شو. د حکومتي اتحاد د یو سل یو لس رایو ترڅنګ د جمعیت علما اسلام فی اتو غړو او د تحریک انصاف ملاتړ لرونکو شپږ او آزادو غړو د دې بل په حق کې رای ورکړي. او دا راز دا بل قومي اسمبلی هم په دریو کې په دوو برخو رایو ترلاسه کولو سره منظور شو. دا چې آئینی پیکیج نومیږي، په بل کې ویش ماده دي چې زیاتره یې له سپریم کورټ سره تړاو لري. په دې کې د آئینی جرګګیو جوړولو، د هیواد د چیف جسټس ټاکلو، د هغه د دندې مودې مشخصول او د سپریم کورټ د قاضیانو د ټاکلو سلسله شامل ده، چې د حکومتي او حزب اختلاف ګوندونو د غړو د یوې ځانګړې پارلیماني 12 کسیزې کمیټې په سپارښتنه به کیږي. په یاد کمیټې کې به د قومي اسمبلی اته او د سینټ څلور غړي شامل وي. د تحریک انصاف غړو په پارلیمان کې د وینا پر مهال تور ولګاوه چې د دې بل سره د عدلي خپلواکي ختمه شوه، خو حکومتي غړو بیا ویلي چې دا بل د پارلیمان د بالادستۍ هڅه ده. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم پلویانو پرون د پیښور پرس کلب مخې ته د ولسی پاسون په نوم احتجاج وکړ. په کې یې له حکومت غوښتنه وکړه چې تیره اونۍ په خیبر کې شوې د پښتنو د قومي عدالت په نامه د قومي جرګې پریکړې او غوښتنې دې عملي کړي. په دغه موقع د باجوړ یو اوسیدونکي رحیم الله مشال ریډیو ته وویل چې په یاده جرګه کې د پښتنو مهمې مسلې په ګوته کړل شوې دي، باید چې حکومت یې زر تر زره حل کړي.
چې څومره زمونږ پریکړې شوې دي، په دې منظور پښتون صاحب کمې خبرې کړې دي، په هغې باندې دې عمل وکړی شي. که څومره لاپته خلک هم ورک دی، د تجارت په باره کې څومره بدامنی ده زمونږ په دې ملک کې، زمونږ په دې خاوره باندې تقریبا چې څومره د جرګې فیصله ده، هغه ټولو باندې مونږ چې کم دی د هغې درته ولاړې سوچ.
د پیښور تر څنګ خیبر، مومند، چارسدا، مردان، سوات او د خیبر پښتونخوا د نورو ضلعو په شمول د بلوچستان په زیاترو پښتون میشتو ضلعو کې هم پرون د ولسی پاسون په نوم احتجاجي مظاهرې او غونډې وشوې. د غورزنګ مشر منظور پښتین د اکتوبر په 14مه په ویډیوي پیغام کې د احتجاجي غونډو اعلان کړی و. ویلي و چې دا پاسون د پښتنو په قومي جرګې کې د شو پریکړو د عملي کولو لومړی قدم دی. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د پی ټی ایم په کوربتوب د پښتنو نو قومي عدالت په نوم درې ورځنۍ لویه جرګه وشوه، چې په پای کې یې د اکتوبر په 14مه منظور پښتین 22 فیصلې اعلان کړې. د پاکستان حکومت او وسلوالو ډلو لا د جرګې د فیصلو په اړه څه نه دی ویلي. بلوچ یک جهدی کمیټي وایي چې اوس د لادرک کلل شو او نیول شو بلوچانو لپاره غږ پورته کولو ته هم نه پریښودل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د دې کمیټۍ غړو او مدني فعالانو پرون د کراچۍ پرس کلب مخ ته احتجاجي مظاهره کوله، خو پولیسو یې مخه ونیوله او ګڼ شمېر احتجاج کوونکي گرفتار کړل. په دغه موقع د بلوچ یک جهدی کمیټۍ مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې په تېرو څو ورځو کې یوازې په کراچۍ کې تر شلو زیات بلوچ ځوانان پولیسو د تراګرۍ ضد ادارې یا سی ټی ډي پورته کړي دي، خو دوی اوس رام نه احتجاج ته هم نه پریښودل کیږي. بلخوا د کراچۍ پولیسو د آرټیلری میدان تانی ایس ایچ او سجاد علی بیا مشال ریډیو ته ویلي چې بلوچ یک جهتی کمیټې د احتجاج لپاره د سند له حکومت اجازه نه واخیستې، نو ځکه یې دوی احتجاج ته نه دي پریښودل شوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د طالبانو د حکومت ستره محکمه خبر ورکړی چې په تخار ولایت کې یو سړی یو خزه د زنا په تور په درو وهل شوې دي. معلومه نه ده چې دغه کسانو جرم چا ثابت کړي او یا یې په اړه کافي شواهد موجود دي او کسنګه. د طالبانو ستره محکمه په خپل بیان کې پرون وویل چې دا خزه او سړی په عام محضر کې هر یو نه دېرش درې وهل شوې دي. له هغه وخته چې طالبان په 2020 کال کې واک ته ورسېدل، د دوی حکومت د خزو په ګډون ډېری خلک د بیلا بیلو دلایلو له امله په درو وهلی دي. ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو تنظیمونو دغه سزاګانې غندلي او د هغوی د بندولو غوښتنه یې کړې، خو طالبانو دغه غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلی. او بل خبر دا چې د اسرایلو پوز پرون اعلان وکړ چې اوس به په لبنان کې د میشت حزب الله اقتصادي څانګه قرض الحسن په نخښه کوي او په راتلونکو ساعتونو کې به یې په ګڼ شمېر اهدافو بریدونه کوي. د اسرایلو د استخباراتو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې د ایران ملاتړ لرونکي حزب الله ډله قرض الحسن نومې څانګه خپلو کارکوونکو ته د پیسو ورکولو او وسلو اخیستلو لپاره کاروي. حزب الله یوه وسلواله ډله او سیاسي ګوند دی چې د لبنان زیاتره جنوبي سیمې کنټرولوي او دغه هیواد په پارلیمان کې چوکۍ هم لري. امریکا د یو ترهګر ډله ګرځولې، خو یورپي ټولنې یې یوازې وسلواله څانګه په تور لیست کې اچولې ده. د خبرونو پای
خبرینم د منور شانه واردل اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور د پاکستان پارلیمان لخوا د شپږشتم آئینی بدلون تر منصورې وروسته پاکستان تحریک انصاف ګوند د ترمیم د عدلي د خپلواکۍ خاتمه او حکومت د پارلیمان د برلاسیتوب هڅه بللې ده. الته پښتون ژغورنې غورځنګ د ولسي پاسون په نوم احتجاجونه او لاریونونه کړي چې پکې په خیبر کې د پښتنو په قومي جرګه کې د فیصلو عملي کولو غوښتنه کړي.
څو دهشتګرد نه یو، د دهشتګردۍ خلاف نن یوازې دغه مظاهره نه ده، هر وخت چې دهشتګردۍ کېږي دغه پاسونونه به روان وي.
د لنډی کوتل اوسیدونکو وایي چې د بجلی لوډ شیډنګ او اوبو د کمی له وجې ژوند ګران شوی دی.
بجلی چې دا په نیمو علاقو کې 24 غنټي او په نیمو علاقو کې 48 غنټي کټینګ شي، او د بجلی له وجې په ډیرو ځایو کې اوبو مسله جوړه شوې ده.
د خیبر پختونخوا د زراعت محکمې د یوې نړیوالې ادارې په مرسته په پیښور کې یو نیم سل ښځو ته د ټنلونو له لارې د سبزیانو د کرلو تربیت ورکړې ده.
کوم بوټی دی کله کوم پپټواره کرلو چې کوم زیو هغه لاندې تور پلاستیک مونږ واچولو، مونږ ته شلو مارلو نه زیاته پایدار او رسوله، نو زمونږ د کور اخراجات بالکل د یو ټنل پوره کولای شو.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. وسه اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورسو د خبرونه لومړی رپورت ترڅو د پاکستان پارلیمان پرون په داسې حال کې د شپږشتم آئینی بدلون منصوري ورکړه چې وفاقي اتحادي حکومت د دې لپاره ضروری یعنی د پارلیمان په دریو کې دوه برخې څوکې نه درلودې، خو په دې لړ کې د حکومت مخالفه ګوند جمعیت العلماء اسلام فی او د پارلیمان سنو نورو غړو هم د آئینی ترمیم ملاتړ وکړ. په دې آئینی بدلون کې ټولې وشت مادې دي چې زیاتره د سپریم کورټ د ججانو د ټاکلو د دوی د دندې د مودې سره تړاو لري او په دې اړه پکې ډیر واک پارلیمان ته ورکړل شوی دی. د حکومت مخالفه ګوند پاکستان تحریک انصاف دا ترمیم د عدلي د خپلواکۍ خاتمه بللې، خو حکومت دا ترمیم بیا د پارلیمان د برلاسیتوب هڅه بللې ده. په دې اړه نور تفصیل د راشد خټک په رپورت کې اورو.
د پاکستان ائتلافي حکومت په 3 اکتوبر د مخالف ګوند جمعیت العلماء اسلام په ملاتړ په آئین کې شپږشتم بدلون وکړو. حکومت ته تیره یوې میاشت راسه د دې آئینی ترمیم لپاره د ګوندونو ملاتړ ترلاسه کولو هڅه کولې. په آئینی ترمیم کې اوه وشت مادې دي چې زیاتره یې د عدلي سره تړاو لري. په عامه توګه یو قانون یا په آئین کې د بدلون بل په کمی اسمبلی کې منظوریږي او له هغه په سینیټ ته لیږل کیږي، خو دا آئینی ترمیم لومړی په سینیټ کې منظور شو او بیا د شپې ناوخته کمی اسمبلی ته وړاندې شو چې غونډې تر سهاره دوام لري. د سینیټ غونډه د چیرمن یوسف رضا ګرانی په مشرۍ کې وشوه. آئینی ترمیمي بل د قانون وزیر اعظم سردار اعظم نذیر تارر وړاندې کړو. د حکومتي ګوندونو سلور سلوېخ سینیټرانو نه علاوه سلور آزاد غړو او د حکومت مخالف ګوند جمعیت العلماء اسلام پینزو او د بلوچستان نېشنل پارټۍ دوه غړو هم د بل په حق کې رایه ورکړه. په اسلام آباد کې د ایسوسیټډ پریس آف پاکستان سینیئر رپورټر او تجزیه نګار طارق عزیز مشال رادیو ته وویل چې په قانون کې داسې څه بندیز نشته چې یو بل د لومړۍ قومي اسمبلۍ منظور کړي او بیا د سینیټ ته ولیږل شي.
ډېر مقامونه شوي دي چې مخکې یو بل چې کوم دی دا سینیټ منظور کړي او هغه بیا قومي اسمبلۍ ته راشي. صدنوي خبره دان ده. باقي د منظوري خبره تاسو وکړه نو په سوشل میډیا باندې مونږ کتل، په مین سټریم میډیا باندې مونږ کتل چې یاره په دې کې به ډیفیکشن وشي. تحریک انصاف ګوند چې کوم دی نو سنمونه هم میډیا ته جاري کړي وو دغه شان چې دا کسان زموږ منحرف شوي دي. نو هغه دوه سینیټران خو یو تاسو هم ولیدل او مونږ هم ولیدل چې هغه ووټ دغه نه کوو، ووټ یې وانه چو. د حکومت سره چې کم اکثریت و د مولانا صاحب کم سینیټران چې نو دا غي سره چې کله کلکولیشن مونږ حساب وو باغې حساب سره برابر، مطلب 2/3 میجورټي هغه واغست.
د کمی اسمبلی غونډه د سپیکر ایا صدیق په مشرۍ کې پیل شو. په کمی اسمبلی کې هم آئینی ترمیمی بل نظر ته وړاندې کړو. د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف مشرانو عمر ایوب او بریسټر گوهر په بل نیوکې وکړې او توري ولګولو چې د دې د منځردو سره به د عدلي خپلواکي ختم شي. نظیر ترړ او د دفاع وزیر خواجه آصف دا د پارلیمان د بلدستۍ هڅه وبلله. د حکومتي ګوندونو یو سل یولس او د جمعیت علما اسلام اتو غړو نه علاوه شپږ هغه کسان هم د بل په حق کې رایه ورکړه چې د تحریک انصاف مشرانو ادعا کوله چې د دوی د ګوند غړي دي او حکومت ته فشار لاندې راوستې دي. خو د حکومت وزیرانو وویل چې دغه کسانو په آزاد حیثیت کې انتخابات ګټلي دي. د آئینی ترمیم لپاره په کمی اسمبلۍ کې 224 رایې په کار وې. او کوټه کې د قانون او آئین ماهر همایون کسی ډوکیټ ته آئینی ترمیم په حق له مشال رډیو ته وویل چې په پاکستان کې آئین سازی هم د شخصیتو لپاره کیږي او په مستقل بنیادونو نه وي.
څه ترامیم شم دي او څه چې دي تاواني هم دي. تاواني دا دي چې اوس د سپریم کورټ چیف جسټس چې دی دا به حکومت سلیکټي د درې سینیئرس هغه سړی به چیف جسټس راځي چې د حکومت په ګډ بوکس کې. نو دا خطرناک خبره د جوډیشری پاک له باندې لابینګ به کیږي. جسټسان به هم لابینګ کوي چې د چیف جسټس جوړ شي، لکه د آرمی چیف چې لګیا دي لابینګ کوي. اوس که سینیئرټي والا فارمولا شي نو دا کیسې به سر ختم شي کنه. نو دا چې دی هغه لابینګ او دغه دا چې دی په ادارو کې دا تاواني بیا ادارو کې خلک ډلبندي کوي.
په نوې مدر شوی آئینی ترمیم کې سپریم کورټ ته ججانو ټاکون کې ادارې جوډیشل کمیشن جوړښت هم بدل شوی دی او د پارلیمان د غړو برخه پکې زیاته شوې ده. دغه شان د سپریم کورټ چیف جسټس به د ریټایر کېدونکو چیف جسټس نه پس مشر جج نه جوړیږي، بلکې د پارلیمان یو دولس کسیزه کمیټه به د درې مشرانو ججانو له ډلې د یو نوم غوره کوي او وزیر اعظم به هغه د ټاکلو لپاره صدر ته لیږي. په آئینی ترمیم کې د سپریم کورټ د چیف جسټس د کار موده هم درې کاله ټاکل شوې ده او د آئینی او سیاسي مقدمو د اورېدنې لپاره به هم بیل بینک ته جوډیشل کمیشن په خوښه جوړیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو دا ورسوس ته یو بل ریپورت طرف ته. پښتون ژغورنې غرڅنګ پرون د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې د ولسي پاسون په نوم احتجاجونه او لاریونونه کړي چې پکې تېر اونۍ په خبر کې شوې د پښتنو قومي جرګه کې د فیصلو عملي کولو غوښتنه وشوه. د غرڅنګ مشر منصور پښتین د اکتوبر په 14 په ویډیوي پیغام کې د احتجاجي غونډو اعلان کړی وو او ویلي وو چې دا پاسون د پښتنو په قومي جرګه کې د شوو پریکړو د عملي کولو لومړی قدم دی. دا په داسې حال کې دا چې تېر اونۍ د پی ټی ایم په قربتوب د پښتنو قومي عدالت په نوم درې ورځنۍ لویه جرګه وشوه چې په پای کې د اکتوبر په 14 منصور پښتین 22 پریکړې اعلان کړې. د پاکستان حکومت او وسلوالو ډلو لا د جرګې د پریکړو په اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور حال د عصمت علي شاه په ریپورت کې اورو.
دغه ګناه د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلاویانو دی چې د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي پاسون کوي. د اکتوبر په 14 پښتون ژغورن غورځنګ د پاکستان په ټولو پښتون میشتو سیمو کې د اولسي پاسون په نوم احتجاجونه وکړه. د پېښور په پاسون کې شریک د باجوړ اوسیدونکو رحم الله مشال رډیو ته وویل چې په قومي جرګه کې کومې پریکړې شوې دي باید حکومت او نور ادارې دي ورته غوښتنې زر تر زره پوره کړي.
سمرا د پښتون قومي جرګې کې سمې خبرې پریکړې شوې دي په غټوله چې کوم د فوري عمل درآمد وکړي شي، ځکه موږ ټول د دې پاسون لپاره د احتجاج لراغلي ستو چې سمرا زمونږه پریکړې شوې دي په دې منظور پښتون صاحب کومې خبرې کړې دي هغه باندې د عمل وکړي شي. که سمرا لا پته خلک مرګ دي د تجارت په باره کې سمره بدمنی ده زمونږ په دې ملک کې زمونږ په دې خاور باندې تقریبا چې سمره د جرګې فیصله ده هغه ټول باندې مونږ چې کم دی دا غې د ولاړې سوچ د سو په دې عمل درآمد شوی نه.
د پاکستان وفاقي حکومت د اکتوبر په 14 پی ټی ایم غیر قانوني غورځنګ ګرځولې وو، خو بل خوا د اکتوبر په 14 د خیبر پښتونخوا اسمبلی د پښتون ژغورنې غورځنګ په قربتو د لوی جرګې په پریکړو بحث وکړه. وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د خیبر پختونخوا اسمبلی ته په وینا کې د هغه فیصلو د عملي کولو غوښتنه وکړه. دا په بلوچستان پښین سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران او پلاویان دي چې احتجاجي لاریون یې وکړه. د پی ټی ایم د پښین کوارډینیټر اسمت الله مشال ریډیو ته وویل چې دا غوښتنې منلو پورې به احتجاجي لاریون او مظاهرې روانې وي.
موږ سره په دې وطن کې چونکه موږ یو سوله ییزه په دغه یو تنظیم یو د نڅه دهشتګرد نه یو د دهشتګردۍ خلاف نن یوازې دغه مظاهره نه ده، هر وخت چې دهشتګردۍ کیږي دغه پاسونونه به روان وي تر هغو پورې به موږ په هره طریقه چې د پاسونونو د لارې د غونډو د لارې د احتجاجونو د لارې د پښتون قومي عدالت یا قومي جرګې پرېکړې چې دي عملي کوو او هر وخت به د ولس سره ولاړ یو چونکه پر ولس دا وخت ډیره بده ورځ ده. مسله تنظیمونه راوستلې دي پر پښتونخوا وطن یې ترپلې دي ځکه د هغه خلاف سوله ییزه پاسونونه او جد و جهد کول چې دي دا به ادامه لري، دا به روان وي.
د اکتوبر په 14 د قومي جرګې په پای کې د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین د جرګې دویش پریکړې اعلان کړې چې پکې امنیتي ځواکونه وسلوالې ډلې دي په دوه میاشتو کې له پښتون میشت سیمو زی خیبر پښتونخوا کې دي د بجلی نرخ په 50 روپۍ یونټ کړي، د کډوالو خپل سیمو ته واپسی او لادرکه کسانو عدالتونو ته د پیش کولو پریکړې هم شامل وي. د پیښور په پاسون کې شریک شیروز خان مشال ریډیو ته وویل چې تر کومې ستونزې ندی هواري په بیا بیا با احتجاجونه او پاسونونه کوي.
اعلانات شو یا چې کومې پریکړې شوې بس همدغه په تایید کې دغه نننې لاریون را جوړ شوی دی. مقصد صرف دغه دی چې دغه کومې پریکړې چې شوې دي هغه یو ځل بیا خپل پښتون قوم ته راښکار کول دي او د هغې په تایید کې دغه مظاهره جوړه شوې ده. یا ساتئ د پښتنو ستونزې چې دی هغه داسې یو ځل حل کېدو ولا نه دي، نو موږ به خپل کوشش جاري ساتو، پښتنو ته به شعور ورکوو، پوه به ورکوو، خبرتیا به ورکوو، د خپلو وسایلو نه به خبرو، د خپلو مسایلو نه به خبرو ترسو موږ خپل حق ترلاسه کړی نه وي، ترسو موږ خپل اغستې نه وي خپل حق.
تیر هفته د پی ټی ایم په قربتوب د پښتون قومي عدالت په نوم ډېر وزنۍ لوی جرګه وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا د زیاتر سیاسي ګوندونو استازیو او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او گورنر هم ګډون کړیو. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د جنوبی وزیرستان څخه د پښتون ژغورنې غرڅنګ د مرکزی کور کمیټې غړی مولانا سنت الله افغان د ډیرا اسماعیل خان له زندانه خوشې کړل شوی دی. نوموړي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د ترهګرۍ او غداري په دروغو مقدمو کې بندې کړل شوی وو. مولانا سنت الله افغان زیاته کړې چې اوس هم د جنوبی وزیرستان ضلع انتظامی په دغه ضلع کې د غرڅنګ مشر شهزاد وسیر او دغه له 200 زیات ملګري په زندانونو کې ساتلي دي. الته د جنوبی وزیرستان انتظامی یو چارواکی د نمنه خبرو په شرط مشال لډیو ته ویلي دي چې له قانون د سرغړونې له وجې د پښتون ژغورنې غرڅنګ یو شمېر کسان نیول شوي دي. په دې اړه نور حال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع نه د پښتون ژغورنې غرڅنګ مرکزی کور کمیټې غړی مولانا زینت الله افغان د هفته په 13 ورځ د ډیرا اسماعیل خان زندان نه خوشحالي کړی شوی دی. مولانا زینت الله افغان د خپلې گرفتاری او په درج شوې مقدمه په باراکښې مشال ریډیو ته ویایي.
باندې بے بنیاد جیلی مقدمات دا الزامات وی نو پاغا کې وای فایر هغه کې زما د غداري زره د بغاوت او زما د تشدګردي ته دا مقدمات وی ورسره بیا دوی تری ام پیو هاوه چې هغه هر باندې ولګولې الان کې مو خپل موقف ز مدد وطن مدعی ما مرزم اس کلا نه نو تقریبا دوی نیمه میاشتې دا بے ګنا او غیر قانوني ز دې په جل کې باندې وسوتل ما
د ټانک او ډیرا اسماعیل خان ضلع زندانونو کښې څه عمل ورسره شوی دی په دغه براکښې مولانا زینت الله افغان وویل.
په جیل کې تکلیفونه او خامخا چې جیل وي پکښې د پاکستان چې کوم جیلونه دي د انساني رویه بالکل نشته پکښې، د زناور نه بدترین سلوک د یو قیدي سره کېږي، د دې پنډولې چې کوم سیستم دی هغه ډېر کمزوری دی او ډېر په سخت ګنده په ډېر مردور زوی کښې دې کېدیون سوتي نو میږې په هغه کښې سوتلي وي او بیا نور هم مشکلات دغسې دوی د ترسره کولو کوښښونه کړل.
د سویلي وزیرستان ضلعو نه د پښتون ژغورنې غورځنګ نور څومره کسان گرفتار کړي شوي دي په دغه براکشې مولانا زینت الله اغوان ویایي.
د سویلي وزیرستان دوه څلوېښت نه د پوسه ملګري په تری ایم پی او کښې د ډیپټي کمشنر د نظر بندۍ لوندې هغه په جیل کښې دي خو هغه میږ دا ویایي دوی رځه ټیمر کوي چې دوی ډیپټي کمشنر په دا باندې غور وکړو دا د میږ کسون روخلوص کړو.
یو دا دوي چې د پاکستان مرکزي حکومت د راونې میاشتې د اکتوبر په شپږمې په یوه جاري کړې شوې نوټیفیکیشن کښې پښتون ژغورنې غورځنګ ناقانونه ډله ګرځولې ده او د سویلي وزیرستان انتظامیه یوه چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په لاکشه د پښتون ژغورنې غورځنګ سره تعلق لرونکي کسان د قانون نه سرغړونې په الزامونو کښې گرفتار کړي شوي دي خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرون د پاکستان حکومت دا تورینه ردوي او وایي چې د دوی مبارزه و تر هغې وخت پر راونه وي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت پښتنو ته خپل حقوق ورکړي نه وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نڑیوالو خبرونو سرچینا.
اوریدن کو مشال ریڈیو دا ورسوس دیو بل رپورٹ طرف تا دبلوچ یک جہتی کمیٹے غڑو مدنی فعالانو پرند کراچی پریس کلب مخی تا احتجاجی مظاہرہ کولا خو پولیس یې مخه ونیول او گنش میر احتجاج کون کی گرفتار کړل. د دې کمیټې مشران وای چې اوس تل درک کړل شو نیول شو بلوچانو لپاره غږ پورته کولو ته هم نه پریښول کیږي. خو پولیس وای چې بلوچ یک جہتی کمیټې د احتجاج لپاره د حکومت نه منظوري نه واغستې. د یادې کمیټې مشران همداراز وای د بلوچ زده کوونکو د نیول کېدو لړۍ په کراچۍ کې په چینایانو د بریدرستو زیاته شوې ده. نور حال نیاز علی خان راکوي.
بلوچ یک جهتی کمیټې او مدنی فعالو د اکتوبر په شلمه په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کوله خو پولیسو یې مخه ونیوله او په ګڼ شمېر کې احتجاج کوونکي یې ونیول. د احتجاج په مهال د بلوچ یک جهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په تیرو څو ورځو کې یوازې په کراچۍ کې تر شلو زیات بلوچ ځوانان پولیسو او سی ټی ډي پورته کړي دي. نوموړي وویل چې اوس دوی پر امن احتجاج کوي نو پولیس هغوی ته هم نه پرېږدي. دی وایي اوس مهال عجبه صورتحال دا دی چې د پریس کلب ټولې لارې دوی تړلې دي. موږ د خپلو هغه زده کوونکو لپاره غږ پورته کوو چې سی ټی ډي پورته کړي دي. د اکتوبر په شپاړسمه د کراچۍ ګلشن اقبال څخه اته بلوچ زده کوونکي سی ټی ډي د یو فلیټ نه پورته کړي دي. اوس موږ او د هغو کورنیو ته د پر امن احتجاج حق هم نه رکوي. دا لوی ظلم دی. عبدالوهاب بلوچ زیاته کړي چې د کراچۍ ترڅنګ په بلوچستان کې هم په یوه اونۍ کې پنځیشتو نه زیات کسان سی ټی ډي پورته کړي دي چې زیاتره پکې زده کوونکي دي. د کراچۍ پولیسو د اټلري میدان تاڼي ایس ایچ او سجاد علي بیا مشال ریډیو ته ویلي بلوچ یک جهتی کمیټۍ د احتجاج لپاره د سن حکومت نه اجازت نه و اخیستې او بیا پولیسو د پریس کلب لارې ځکه وتړلې چې تحریک لبیک پاکستان د احتجاج اعلان کړی و چې پولیسو ورته لارې بند کړې وي. د پولیسو په وینا چې د بلوچ یک جهتی کمیټۍ پنځه کسان د پریس کلب مخې نه نیولې دي. په کراچۍ کې د احتجاج په مهال د بلوچ یک جهتی کمیټۍ د کراچۍ مشرې فوزیه بلوچ بیا مشال ریډیو ته وویل په کراچۍ کې په چینایانو د بری درستو د بلوچ ځوانانو زده کوونکو د نیولو لړۍ بیا پیل شوې ده ځکه دوی د دې پر ضد د کراچۍ ترڅنګ د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجونو لړۍ پیل کړې ده. دا وایي چې د نیول شوي کسانو د مقدمې لپاره پولیسو ته ورځي نو هغوی مقدمه هم نه درج کوي. پولیس ورته وایي چې موږ د خپلو کسانو په ضد مقدمه نه درج کوو. د کراچۍ هوایی ډګر بهر د بری درستو د بلوچ زده کوونکو په نیولو کې تیزی راغلې ده. موږ د څو ورځو راهسې د کراچۍ په پولیسو تاڼو ګرځو خو پولیس راته هیڅ معلومات نه راکوي او چې موږ دلته پر امن احتجاج لره شو نو موږ احتجاج ته هم نه پرېږدي. تر اوسه د سی ټی ډي پولیسو په دې اړه څه نه دي ویلي خو د سند صوبې د کورنو چار وزیر ضیاءالحسن لنجار د اکتوبر په اتلسمه له جیو نیوز سره په خبرو کې یوازې دومره ویلي وو چې سی ټی ډي پولیس د کراچۍ په هوایي ډګر د چینایانو په قافلې برید کوونکو ته ډېر ډیر نږدې رسیدلی دي. نوموړي په دې اړه نور معلومات شریک نه کړل. دا په داسې حال کې چې د اکتوبر په شپږمه د شپې د کراچۍ هوایي ډګر بهر د چینایانو په یو قافله ځانمرګې برید شوی و چې پکې دوه چینایانو په ګډون درې کسان وژلې شوي او ولس نور ژوبل شوي وو. بلوچ بلتون پاله وسله والې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د دغه چودنې ذمهواري منلې وه او دعوی کړی وه چې د چینایانو انجینرانو او پانګوالو په قافله باندې ځانمرګې برید کړی دي. په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د بلوچ یک جهتي کمیټې پلویانو په نیولو او تشدد بیا مدني فعالو هم سختې نیوکې کړې دي او د پولیسو دا عمل یې د بشري حقونو سرغړونه بللې ده. په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته د پولیسو لخوا په بلوچانو د تشدد په اړه بیا مدني فعال او د کراچۍ په کارخانو کې د قواري کښو اتحادیې مشر ناصر محمود بیا مشال لیډیو ته وویل پولیس یوازې د احتجاج کوونکو لارې نه نیسي، ورسره صحافیانو لارې هم بند کړې دي. نوموړي په وینا چې په تېره یوه اونۍ کې پولیسو د کراچۍ پریس کلب لارې درې ځله وتړلې.
لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں نے مارشل لا پی
دی وای حقیقت دادے چې ما د مارشل لا وخم لیدل دي. هغه محال هم دومره ظلم او جبر نه وو کوم چې وسته د پریس کلب لاري تړلې شوې دي، په جرنالستانو بندیزونه لګول شوې دي، خلک پر امن احتجاج ته هم نه پرېږدي او بیا بلوچستان خو بالکل نه پرېږدي. مظاهره کوونکو د بلوچستان او سن حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په تازه ورځو کې پورته کړې شوې بلوچ زده کوونکي دي را خوشې کړې شي. نیاز علی، مشال لیډیو، کراچی.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
مشال ریډیو دا د خبر زلې د لنډی کوتل تحصیل سیاسي او مدني فعالانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د بجلی د لوډ شیډنګ زیاتېدو کم وولټیج له بچي د یو شمېر مشکلاتو سره مخ شوي دي. دوی هم دا راسوای چې ټیوبولونه یې بند شوي نو په سیمه کې د اوبو قلت هم پیدا شوی دی. بلخوا قبایلي زلو ته د بجلی ورکولو د کمپنۍ ټیسکو یو چارواکي سراج خان ویلي چې پخوا به د پاکستان وفاقي حکومت د قبایلي زلو د بجلی په مد کې ورته نقدي پیسې ورکولې خو روان کال لپاره یې ورنکړې او دوی ته ویل شوي چې اوس به د قبایلي زلو ولس په خپله د بجلی بلونه ورکوي. په دې اړه نور حال فرهاد شینواری راکوي.
د لنډی کوتل یو سیاسي فعال او ویلج کونسلر اختر علي شینوار مشال ریډیو ته وایي چې هلته د بجلی په لوډ شیډنګ کې زیاتوالی راغلی او ولس یې له یو شمېر ستونزو سره مخ کړی.
په تحصیل لنډی کوتل کې د بجلی مسله ډیره زیاته شوې ده او ورسره د اوبو مسله ډیره زیاته شوې ده. بجلی چې ده په نیمو علاقو کې 24 ګنټې او په نیمو علاقو کې 48 ګنټې کټینګ شي او 48 ګنټې پس چې کومه بجلی راشي په هغه کې هم بیا نیمه نیمه ګنټه چې دی بجلی نه وي او د بجلی د وجه په ډېرو ځایو کې اوبو مسله جوړه شوې ده او موږ انتظامیانه منتخب نمایندګانو نه حکومت نه دا مطالبه کړو چې د بجلی مسله او د اوبو مسله کې مکمل دلچسپی واخلی.
یو مدنی فعال هجرت پردی وای چې تیر سور زورای سی پلند کوتل کې د بجلی وولټیج هم راکم شوای او د بجلی د نشټوالي لامل ټیوبولونه بند شوی او خلک دوبو کلت سره مخ دی.
وولټیج کم وی نو دغه په وجه باندې دلته چې څومره ټیوبولونه یو د څښاک اوبو انتظام دی نو دا په بجلی باندې نو چې کله بجلی نه وي نو بیا ظاهره و چې دلته د اوبو ډېره غټه ستونزه پیدا شي. چونکې لنډی کوتل غرایزه سیمه و دلته د ګیس سهولیات هم نشته نو لږه بجلی هم چې راشي خلکو ډېر کار پرې کېږي. خو بیا په ژمي کې دغه لوډ شیډنګ دورانیه چې کومه د 48 ګنټو ته او 72 ګنټو ته هم ورسیږي.
قبایلي ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو ویاند سراج خان مشال ریډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې پخوا به وفاقي حکومت دوی ته د قبایلي ضلعو د بجلی په مد کې روپۍ ورکولې خو اوس یې نه ورکوي او دوی ته ویل شوي چې دې نه پاس به قبایلي ضلعو ولس په خپله د بجلی بل خلاصوي او چې په کومو سیمو کې د بجلی بل څوک نه ورکوي نو هغوی ته پوره بجلی نشي ورکولی. د خیبر زلی ولسی وګړي وایي چې په کار ده د ورځې خواوشا شپږو ساعتونو پورې بجلی ورکړل شي چې دوی پرې بنیادی ضرورتونه پوره کوي او د ټیوبولونو نه پرې اوبه راوباسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت، او پرمختیا کاروان.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د منور شانه بلند خبرونه وورو.
د پاکستان د پارلیمان دواړو ایوانونو یعنی سینټ او قومي اسمبلی د شپږشتم آئینی بدلون منظوري ورکړه. د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارر د شپږشتم آئینی ترمیم بل مسوده بیگا اول په سینټ کې وړاندې کړه چې تر منظوري وروسته د قومي اسمبلی غونډې هم په دریو کې په دوو برخو رایو منظور کړه. پاکستان تحریک انصاف، سنی اتحاد کونسل او مجلس وحدت المسلمین له غونډې بایکاټ وکړ. د آئینی پیکج په نوم د بل کې اویش مادې دي چې زیاتره له سپریم کورټ سره تړاو لري. تمه ده چې دا ترمیمي بل نن ولسمشر آصف علي زرداری ته واستول شي او د هغه له منظوري وروسته به د آئین برخه وګرځي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو پرون د پیښور پریس کلب مخې ته د ولسي پاسون په نوم احتجاج وکړ او پکې یې له حکومت غوښتنه وکړه چې 13 اونۍ په خیبر کې شوې د پښتنو د قومي عدالت په نامه د قومي جرګې پریکړې غوښتنې دی عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې 13 اونۍ د پی ټی ایم په قربتوب د پښتنو قومي عدالت په نوم درې ورځنۍ لویه جرګه وشوه چې په پای کې د اکتوبر په 14 منظور پښتین دویش پریکړې اعلان کړې. د پاکستان حکومت لا د جرګې د پریکړو په اړه څه نه دی ویلي. بلوچي یکجهتي کمیټي وایي چې اوس د لا درک کړل شو او نیول شو بلوچانو لپاره غاک پورته کولو ته هم نه پریښودل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د دې کمیټې غړو مدني فعالانو پرون د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کوله خو پولیسو یې مخه ونیوله او ګڼ شمېر احتجاج کوونکي یې گرفتار کړل. د کراچۍ پولیس وایي چې بلوچ یکجهتي کمیټې د احتجاج لپاره د سند له حکومت اجازه نواخستې نو ځکه یې دوی احتجاج ته نه دی پریخي. او د افغانستان د طالبان د حکومت سترې محکمې خبر ورکړی چې په تخار ولایت کې یو سړی او یو ښځه د زنا په تور په دورو وهل شوی. معلومه نه ده چې دغو کسانو جرم چا ثابت کړی او یا یې په اړه کافي شواهد موجود دي که څنګه. د طالبانو سترې محکمې په خپل بیان کې پرون وویل چې دا ښځه او سړی په عام محضر کې هر یو په 9 دورو وهل شو.
لند خبرونه د منور شانه واردل ورزوسته یو ریپورت طرفه اسرائیل پرون په غزه او لبنان بریدونه ته دوام ورکړي. وو د ریپورتونو لمخې د غزه په شمال کې د اسرائیل په برید کې لک تر لګه و اتیا کسان وژل شوی یا زخمیان شوی دي. الته په لبنان کې هم هغه سیمه چې اسرائیل د حزب الله د کمانډي مرکز بللې په توغندي وشتل شوی ده. تفصیل یې سفیو الله ستانګزی راکوي.
د اسرائیلو په شمال کې د روشپنا په خارګوټي باندې حزب الله ډلې ته منسوب مرمیو په لګیدلو سره لوی اور لګیدلې. د اسرائیلو پوځ ویلي د حزب الله لخوا شاوخوا 160 مرمۍ په اسرائیلو لګیدلې. امریکا د ایران لملاتړ برخمن حزب الله ډله د یو ترهګر سازمان په توګه پیژني او اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه په تور لیست کې اچولې. د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ لري. د راپورونو له مخې اور وژونکو پرون د روشپنا په خارګوټي کې د لګیدلې اور د مړ کولو هڅې کولې. لا د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه رپورټ نه دی ورکړل شوی. حزب الله د 2023 کال د اکتوبر له 8 وروسته کله چې حماس پر اسرائیلو برید وکړ د اسرائیلو په لور توغندي او مرمۍ توغوي. اسرائیل تر شاوخوا یو کال هوایي بریدونو وروسته بل اخر د اکتوبر په لومړۍ په لبنان کې ځمکني عملیات هم پیل کړل. د اسرائیل په بریدونو کې ورسته اونې څه باندې 1100 کسان وژل شوي چې له څلورو یو برخه ښځې او ماشومان دي. د حزب الله په بریدونو کې چې اکثر یې د ټانک ضد میزایلونه دي د اسرائیل 50 عسكر وژل شوي هم دي. اخوا اسرائیلي پوځ پرون په هغو سیمو چې دوی د حزب الله د قماندې مرکز بولي بریدونه کړي دي. اسرائیل داسې وخت حزب الله په اهدافو بریدونه کړي چې دا اونې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو استوګنځای په یو ډرون بریت سره هدف وګرځول شو. نتانیاهو حزب الله ډله تورنه کړه چې د پکوري بریت کړي خو ویلې دي چې د دې کار تاوان به ورکړي. په لبنان سربیره د راپورونو له مخې د غزې په شمال کې په بیت الله سیمه باندې د اسرائیلو په بریدونو سره د لک تر لګه 8 کسانو د وژل کېدو یا تریتم کېدو خبر ورکړل شوی دی. لومړی ژغورونکو ډلو د 3 کسانو د مړینې خبر ورکړی و. دا سیمه کال مخکې هم پر غزې د اسرائیلو د بریدونو په پیل سره لومړنیو اهداف وه. د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت بیا ویلي لک تر لګه 40 نور کسان په بیت الله باندې په دې برید سره ټپیان شوي دي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي چې د داعش خراسان ډلې هغه ګروپ یې لمن سه وړي چې په غور کې شاوخوا شلو تنو شیعه افغانانو ته مرجوب اړولې وه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه تایید کړی چې د دوی خاصو ځواکونو له یوې اونۍ راهیسې په غور کې د دغه ګروپ پر ضد عملیات مخته وړل. د سپتمبر په 12مه د غور او دایکندي ترمنځ په کرودال کلي کې د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 14 کسان وشل شي وو، شپږ نور زخمیان شوي وو. صفي الله ستانکزی نور حال راکوي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د داعش خراسان ډلې دوه جګپوړي قمندانان د یکشنبې په ورځ په غور کې د طالبانو د خاصو ځواکونو لخوا وژل شوي. له دې سیمې طالبانو یو شمېر وسلې او چاودېدونکي توکي هم ترلاسه کړي. مجاهد ویلي د داعش دا وژل شوي قمندانان د هغه ګروپ اړوند وو چې د سپتمبر په 12مه په غور کې شیعه افغانان په نښه کړي وو. په هغه برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي وو او شپږ نور ټپیان وو. وژل شوي او ټپیان هغه شیعه افغانان وو چې له 40 مراسمو د راګرځېدلو کسانو د هرکلي لپاره غور ته تللي. دغه شیعه افغانانو وژنې پراخ کورنۍ او بهرني غبرګونونه هم پارولي وو. هغه وخت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ دا یو وحشتناک برید بللی و چې په خبرې د نړیوالو جرمونو نښې پکې لیدل کیږي. هغه د دغه برید هر اړخیزه څېړنه غوښتې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ په خپل بیان کې بیا ویلي چې د دوی خاصو ځواکونو له یوې اونۍ راهیسې د داعش خراسان ډلې د دغه ګروپ پر ضد په غور کې عملیات کول. د هغه په خبره په دې عملیاتو کې یو شمېر کسان نیول شوي هم دي چې په خپلو جرمونو اعتراف کړه. که څه هم مجاهد نه دی ویلي چې په دې عملیاتو کې ملکیانو یا د دوی عسکرو ته مرګجوب لاوختي، خو له سیمې معتبرو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې د عزیز په نوم د داعش په قمندان سربیره یو ملکی کس او د طالبانو یو عسکر هم وژل شوی دي. په راپورونو کې دا هم ویل شوی چې په څو سیمو کې د داعش غړو د خپلې ډلې اړوند بیرغونه هم پورته کړي وو چې بیرته د طالبانو له لوري ښکته کړای شوي. مجاهد ادعا کړي چې د داعش خراسان ډلې دا ګروپ هم د نورو ټولو هغو ګروپونو په څیر د پاکستان له بلوچستان رهبری کېده او له همغه ځایه د داعش خراسان څنګه د رهبری په مستقیمه لارښوونه خپل بریدونه کول. د داعش دا ډله په غور سره بیره په کابل او بامیانو کې هم پر ملکیانو په بریدونو تورنه بلل شوی. د طالبانو حکومت ویلي د دوی د عملیاتو په نتیجه کې د داعش ډلې جنگیالي له افغانستانه تیښتې تاړ شوي او د پاکستان په بلوچستان او کراچۍ کې امن پټنځایونه او روزنځایونه ترلاسه کړي. د پاکستان حکومت بیا که څه هم د دوی د دې ادعا په اړه مستقیمه څه نه دي ویلي، خو ټینګار یې کړی چې په پاکستان باندې د بریدونو پلانونه له افغانستان نه جوړیږي او دا چې طالبان د داعش په ماتولو برلاسي نه دي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د خوست ورسی سیمه اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې 45 کال وړاندې د جنکو د لمړني خونسي لپاره جوړ شوی ودانه تر اوسه لا هم نه ده فعال شوی. دوی زیاتوي چې د دې سیمه ټول خلک د خپل جنکو ستکلو تالېواله دي، خو اړوند ادارو چارواکو د دوی غوښتنو ته پام نه دی شوی. د خوست ورسی اوسیدونکو داسې محل د غوښتنه کوي چې په افغانستان کې ل شپږم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم بندیز لګول شوی دی. په دې اړه نور حال د نجیب الله خیل پر
د خوست ولایت د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د ورزی په سیمه کې شاوخوا 15 کال وړاندې د نجونو د لومړني ښوونځي لپاره ودانۍ جوړه شوې، خو تر اوسه په کې نجونو عملا زده کړې نه دي پیل کړي. په دې موده کې د دې ښوونځي د ودانۍ ځینې برخې او په ځانګړي ډول دروازې او کړکۍ ماتې شوې او ځایي خلک اندېښنه څرګندوي. که چیرې یاد ښوونځی فعال نه شي، نو په ودانۍ کې به یې ډېره ویجاړتیا رامنځته شي. د یاد سیمې دوه تنه اوسیدونکو لایق دین او محمد الله مشال راډیو ته وویل،
مونږ جلکۍ چې دی وړه کورو کې سبا کې آئی، مکتب مو شیشې موتی دي، پرشونه نه لري، په دا مکتب نه ډېر مصرف شوه ده او دی څوک نشته چې دی غم وخوري. دې مکتب ته نه مېلمنو بندوبست شانه والا ده، مونږ ډېر په مشکلات کې، مونږ کلی جلکۍ ته ډېر تکلیف ده.
موږ ته ډېر ضرورت لرو. تقریبا په ټول افغانستان کې د شپږم ټولګي پورې نجونو زده کړو مکتب فعال ده، نو موږ په سیمه کې چې یوه غریزه سیمه ده د نجونو مکتب نشته، نو موږ غوښتنه لرو چې دغه پروسه کې موږ سړی کور وکړي او دغه پروسه په مخه یوسي.
د خوست د ورزی د غریزه سیمې اوسیدونکي وایي د دوی په منطقه کې سلګونه کورنۍ استوګنه لري. چنجونی حتی لومرنه اجده کرو هم به برخی پاتی شویدی. دیاد سیم یاو بلوستیدون که زمان ویل؟
په داسې سیمه کې تقریبا زر دوله سوه دیارلس سوه کورونه مونږ خپل دي. د نږدې خو وشو کې نوره ډېر خلک مونږ ګونډیان لرو چې دغې سیمې ته نږدې سي او بل د داسې مرکز شته نه یو هم نه مونږ مکتب ته خلک رسي. مثال شلګر نه داد کې مونږ مکتب ته ورکې رسي. نو که دا جلکۍ مکتب پال شي نو ډېر جلکۍ په داسې کې ویل حساب نه جوړېږي. آینده کې به یې کلي یې وطن د هغې منطقې ټولو پرمختیا وي د ټولو اقتصاد د ټولو ژوند په سهولت کې وي.
د ورځې سیمې او ټولنیز فعال امید نګزاد د دوی په شان لرو پرتو سیمو کې د نجونو زده کړې ارزښت منی بولي او زیاتوي.
د غرنیز سیمه د پغرنیز سیمه کې ډېر هغه دا اړتیا وي چې ولتي او لوستي کسونه ډاکټرۍ ولري ډاکټرونه ولري او دلته فکر نه کوم داسې هغه وي. مخکې په کلي کې سیمپونه وه هغه داسې غی نه وه. مکتب غیر فعال د څوارلس منزله سکوله کې دا غیر فعال د څوک نوې تر څنوې تر غول دی.
بلوری تزایی چارواکی وایی ده ورزی ده سیمی اوسیدون کو دستونزو ده حل پا عربه ارواندوی دارو تلار خونه وکی. ده ولایت مقام معاون محبوب شا قانت ویل
انشاءالله مونگ با ده معارب محترم رئیس ابسرا ده خبره لنزده شریک کو ترسو ده ده قوم حقا حقوق اغازه ایسوی نوی ده ده اغازه حل ده پر با مونگ لازم اقدامات کو.
یاد دیوی خوز د افغانستان له ولایتونو دی چې خلک تر ډیره د خپل انجون او حلکانو له زده کړو سره لیوالتیا لري. خو له وروستیو دریو کلونو راهیسې د نور افغانستان په شان خوز کې هم له شپږم ټولګي پورته د انجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
په اسلام آباد کې یوې څېړنیزې ادارې په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې د روان کال په سپتمبر کې د اګست په نسبت لږ وسلوال بریدونه شوي دي. په اسلام آباد کې د شخړو امنیتي چارو مطالعاتي مرکز د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې په یو رپورټ کې په پاکستان کې وسلوالو پیښو او حملو ته کتنه کړې ده. ادارې ویلي چې په سپتمبر کې په پاکستان کې وو اویا بریدونه ترسره شوي دي چې تر ټولو ډېر تاوان یې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې اړولی دی. تفصیل د عصمت علي شاه پر رپورٹ کیا ورو.
اسلام آباد کے دشخڑوں او امنیت سیڑنیز مرکز پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کانفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز وائی پر ملک کے دا اگست بہ نسبت دا ستمبر پمیاش کے وہ فیصد وسلوال بریدونا کم شوی دی. یاد ادارے دا اکتوبر پڑومبے اونے کے جاری کڑی خپل راپور کے وائی چې دا ستمبر پمیاش کے دا وسلوالو پا بریدونو کی دا مرگون شمیرا ہم شپک پنزوس فیصد ٹیٹا شوی دا. خود جو بل کسان شمیرا مخ پبرا د پی آئی سی ایس ایس مشر عبداللہ خان مشال ریڈیو تو اویل چې ستمبر پمیاش کې و اویا وسلوال بریدونه شوی چې پکې اته دیرش د سیکیورٹی فورسز کارکونکي دیرش عام اولس او شپاړس وسلوال
اگر مجموعی تناظر میں دیکھا جائے
کپ مجموعی تو گت ستمبر شمیرو تم گرون با پاکستان کے پتر اگر کی کمینا دے رہا لے تو تیر کال ہر میاش سلور پندوس پریدونا کی دا و سک کال دغا شمیرا دا میاش تا پسر آتیاو تا رسید لے و پا اگس کی دا بی ایل اے او مجید بریگیڈ لخوا پا پندوشتم او شپکوشتم اگس پاندی دیر پریدونا کرو چپا کی گن شمیر مرگونا شیو نام دا دغی واجی دا اگس میاش ڈیٹا مخ پا برا تلی با
پی آئی سی ایس ایس پخپل راپور کے وائی چیز ستمبر پامیاش کے پا خیبر پختونخوا کے وسلویخ وسلوال بریدون شوی چپکیش پگیش بریدونا دا خیبر پختونخوا پا قبائلی زلو کی شوی چپکی سلور پانزوز کسان مڑو او یو کم آتیا جوبل شوی دی. په پیښور کې خبریال ارشد یوسف زی مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د پښتون ژغورن غورزنګ د جرګې په تړاو ډزبندي کړې وه چې له وجې وسلوال خپل بریدونه هم کم کړي وو.
بالکل دغه راپور که موږ وګورو د ځمکې حالاتو سره ډېر سمون خوري. په تیره میاشت کې د ترهګرۍ په بریدونو کې ډېر کمی راغلی دی او زما په خیال کې د دې په شا باندې یو مهمه وجه ده پښتون ژغورنې چې کوم غورزنګ دی د هغوی کلي په کلي په خیبر پښتونخوا کې په بلوچستان کې خلکو له ورتلل دي هلته کې خلک را بیدارول دي. نو چې کله د پی ټی ایم خپل کار شروع کړو د جرګې په حوالې سره نو د ترهګرۍ دغه تنظیمونو طرف نه اعلانیه او غیر اعلانیه داسې یو خبره شوې وه چې دوی به خپل بریدونه په دغه علاقو کې کموي. خاص کر د خیبر په ضلع کې چرته شدا جرګه کېدله هلته کې دا بریدونه مکمل ودرېدلی. په دې تیره میاشت کې
پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورټی سټډیز په خپل رپورټ کې وایي چې بلوچستان کې هم د ستمبر په میاشت کې وسلوال بریدونه کم شوي. کړو. دا راپور تر مخه 13 میاش په بلوچستان کې په ویش وسلوالو بریدونو کې 22 کسان مړه او 30 جوبل شویو. راپور کې ویلي شوی چې د اگست په میاشت کې په بلوچستان کې په 30 وسلوال بریدونو کې 128 کسان مړ شوی. په کوټه کې خبريال زین الدین مشال ریډیو ته ویل چې باید ریاست د خبرو د لارې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د ترخګرۍ مخه ونیسي.
مجموعي طور چې موږ وګورو په دواړو سیمو کې دواړو صوبو کې په دې کې ډېر زیات راغلي دي. خاص کر په بلوچستان په هغه سیمو کې هم اوس ترخګرۍ او د بدامنۍ واقعات پیښې رامنځته شوي دي چې په کوم کې تاریخي طور باندې دلته داسي د پرامن علاقې وې دوکۍ مساخیل او بیا بارکان دا شي دا ثابتوي چې کوم مسلح تنظیمان دي دغو په قوت او طاقت کې دغو چې دغو سره کوم خلک جنګیږي افرادي قوت او دارنګ دغو وسایل چې دي هغه زیات شوي دي. او معلومیږي هم داسې چې ځوانان د دا تنظیمانو رخ کوي او ولې د دوی شکایت چې دي هغه مجموعینو چې نه لیرې کېږي. او دلته چې کوم خلک به د پارلمان پر د لارې سیاست کول هغه یو رنګه ناکامه معلومیږي. جنګو چې کوم اثرات وو د هغه سه د دواړې خطې د محفوظ
یاد ادارے په خپل راپور کې ویلي چې ستمبر په میاشت کې په گلگت بلتستان آزاد کشمیر سندھ کې یو هم وسلوال برید نه دی شوی او په پنجاب کې په درې معمولی بریدونو کې مرګ جوبلا نه دا اوریدلې. پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز په خپل رپورٹ کې وایي د کال 2023 پړومبی نه میاشتو کې د وسلوالو لخوا 211 بریدونه شوي چې پکې 1400 کسان مړه او 3500 زیات جوبل شوي. اداره وایي چې د کال 2023 د ډومبی نه میاشتو په نسبت روان کال وسلوال بریدونو کې 80% زیاتوالی راغلی. عظمت ریشا مشال ریډیو په خبر.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
د خیبر پختونخوا د خزانې وزارت ویلي چې سبې ته په تیرو 14 کلونو کې د ترهګریزې جګړې لپاره 50 روپۍ ورکړل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا جنوبي ضلع په ځانګړې توګه او نورې سیمې په عمومي توګه د تشدد مخ په زیاتېدونکو پیښو ښکار دي. دا چې دا پیسې څنګه خرج کړل شوې دي او د ترهګرۍ په پیښو کې کمی ولې نه راسي، په دې اړه زموږ همکار شبیر احمد جان د چارو له شنونکو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
دا خیبر پختونخوا حکومت دا مرکزی حکومت نه ګیله لري چې د ترهګرۍ ضد جنگ کې دوی ته فنډونه نه ورکول کیږي او صوبا په کم وسایلو سره د ترهګرۍ ضد جنگ مقابله کوي. خو د صوبې د خزانه وزارت لخوا صوبایي سملې کې جمع کړل شوی رپورت ښایي چې کال 2013 راسه تر مارچ 2023 پورې صوبې ته څه باندې 1500 روپۍ ملو شوي دي. واشنگټن پوسټ ورسپانه سره کارکونکي خبریال حق نواز وایي د مرکزی حکومت د دغه څه باندې 1500 روپو نه سربیره 1300 کلونو کې د امریکا خوا هم پاکستان ته د ترهګرۍ په مد کې 33 ډالر ورکړل شوی دی. نوموړی وایي چې کچري حکومت د ترهګرۍ ختمولو لپاره سنجیده نه شو نو موجوده وخت کې خو صرف خیبر پختونخوا او بلوچستان ځینې سیمې ردینه اغېزمنې دي، خو اندېښنې څرګند کړې چې د ملک نورو برخو ته به هم وغځېږي.
خیبر پختونخوا موږ وګورو ترهګرو سره چې کومه اسلحه په لاس کې ده او کومه ټکنالوژي ده او دلته کې زموږ د پولیس نه هغه مقابله هم نه کېږي. نو ما ته ښکاري داسې نه شیره په صحیح مانو کې هغه پیسې خیبر پختونخوا ته میلاو وي او که میلاو وي نو په صحیح ځای باندې هغه څنګه استعمال شوي دي. نن هم ستا مطلب که امنیتی ځواکونه دي که پولیس دي، هغې لپاره د وسلې هم کموالی دی. اوس هم مطلب دا دی که توجه نه ورکول کیږي نو د هغې زیان او نقصان به د غونډ ملک ته وي، ځکه چې دا جنگ اوس په دې وخت کې په خیبر پختونخوا کې روان دی. که چېرې د هر ملک نورو برخو ته لاړ نو بیا به وخت تیر وي، په زما په خیال د دې زیان به بیا ډېر زیات ټول ملک ته به هم وي.
نوموړی وایي خیبر پختونخوا او بیا دې کې ورګډه شوي قبایلي ضلعو کې په تېرو 10 کلونو کې غټ مالي او ځاني زیانونه شوي دي. باید د ترهګرۍ جړل وسلو لپاره د دې سیمې اولس او پرمختګ ته لومړیتوب ورکړي. خبریال او شنونکي لحاظ علي وایي چې د NFC 1% هر کال خیبر پختونخوا ته د ترهګرۍ مد کې ورکول کیږي، خو د پولیسو توان زیاتولو او یا د دوی لپاره نوي او جدید آلات اخیستلو لپاره نه کارول کیږي.
چې کله اووم NFC ایوارډ کې دور نو د خیبر پختونخوا هغه وخت کې د حکومت غړی حاجي عدل دغه په کوششونو سره دا فیصله وشوه چې ترهګرۍ نه ډېر زیات متاثر دی، نو چې څومره مجموعي آمدن دغه یو فیصد به خیبر پختونخوا له ورکړی کیږي. دا په 2010 کې تقریبا 14 ارب روپۍ وي او دې وخت کې په روان کال کې دا 107 ارب روپو ته د کالو رسید. خو د بده مرغه دا پیسې د پولیس د استعداد بړاولو په مت کې په صحیح توګه نه دي استعمال شوي، نه خو د پولیس استعداد هغه شان بړاو شو، بلکې د پولیس شمېره سیوا شوله او د شمېرې سره د هغوی د تنخواګانو بوج په حکومت سیوا راغلی. نو د بده مرغه دا 1500 ارب روپۍ د پولیسو په تنخواګانو کې خوځي، خو د پولیسو چې کوم ټریننګ دي هغوی د پردالاتو خریداري دي د هغې په مت کې دا نه دي استعمال شوي.
بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور سوسوارې او بیا وزیر اعلی لپاره د خزانې مشیر مزمل اسلم 13 میاشت هم دا خبره تکرار کړې چې وزیر اعظم شهباز شریف ژمنه کړې چې خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبې کمې چې د ترهګرۍ تر ټولو زیاتې اغېزمنې دي ورته به خصوصي ګرانټ د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ورکول کیږي. خو مزمل اسلم او صوبایي حکومت وایي مرکز په دې وبله هیڅ خپلې ژمنې نه پوره کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د خیبر پختونخوا د زراعت محکمې د یوې نړیوالې غیر حکومتي ادارې په مرسته په پیښور کې یو نیم سل ښځو ته د ټنلونو له لارې د سبزیانو د کرلو روزنه ورکړې ده. د دې پروګرام تر لاندې ښځې په خپلو کورونو دننه د نوې ټکنالوژۍ په وسیله د سبزیانو کر کولی شي او د خپلو کورنیو مرسته کولی شي. د ښځو ته د کروندې لپاره تخمونه او نور اړین سامانونه هم ورکړل شوي دي. نور حال د خالدی نیاز په رپورټ کې اورو.
د پیښور سوړي ځای پایا مسرت بیبي هم هغه 1015 ښځو کې شامل ده کوم چې تربیت نفس کرونده شروع کړې ده. مشال ریډیو سره خبرو کې مسرت بیبي اوې یو مړلکې کی کور کې ټماټر کرلی کوم نه چورتا د شلو مړلو پوری پیداوار شو.
مونږ ته دا چالو خودلو چې دا تخم داسې ټریګانو کې وکړې چا مونږ تخم سیګانو کې وکړلو ځای نه شو تخم چې راته دا طریقو خو دا یو راته دا طریقو خو دلا چې مونږ ته کوم کم بوټي دې کنا کوم پپټواره یو کړلو چې کوم زیو هغه لاندې تور پلاستک مونږ واچولو نو هغه تور پلاستک ډیر زیات غیا او ګن ون اسم په بوټو کې ونو شو کنا دا مو کړل چې مونږ ته شلو مارلو نا زیات پایدار او رسوله هغه په دی وجه چې یو دې کې ټماټر نه خرابېدل او بل داو چې هغه دانه زیات او کنا
چینل کوم قسم ټیکنالوژي دا په اړه د موسمیاتی بدلون ماهر اکمل خان وایي
پایپ باندې دا غي سټرکچر جوړ شوی دی پاګه باندې پلاستک واچی پدې کې دنه چې کم دی نو انټری چې کم دی نو هغه چې هوا موومېنټ بند شي او دنه ټمپریچر های شي دې کې چې کم دی اډوانس ټنل ټیکنالوژي هم راغلې دا پای کې چې کم دی نو دنه کولینګ پیډز لګېدلې دا یې کې چې کم دی هیټرز لګېدلې هغه خپل ایڈجسٹمنٹ سره چې کم دی ټمپریچر هغه حساب سره چې سونه د کراپ گروت د پر پکاري هغه ایڈجسٹ شي.
مسرت بيبي زیاته کړې دا خاوني د شوګر بیمار دی او کار نشی کولی. دی کروندې نه د ماشومانو او د کور نور ټول ضرورتونه پوره کیږي.
ته زما د بچو د سکول خراجات دا ارسه پوره کلو او موږ سره منډیم لکلن د کنشن ملټو فاصلې کې دا نو زموږ د کور خراجات بالکل دی یو ټنل پوره کولې شو. که سلور افراد کور وي نو هغه دا یو ټنل داغي اخراجات پوره کولې شي.
دا په داسې حال کې چې پاکستان د موسمیاتی بدلون نه زیات متاثر کیدونکي نوملړ کې 5 نمبر ته راغلی دی. د هلویتاس ادارې ټنل ټیکنالوژي پروجیکټ منیجر منور خان خټک مشال ریډیو سره خبرو کې اوی دا منصوبه کال 2023 راهسي د خیبر پختونخوا زراعت محکمې په مرسته شروع کړې شوې ده. دی وایي د پیښور اته یونین کونسلو 325 زمیندارو ته ټنل ټیکنالوژي تربیت ورکړې شوې ده چې پکې 1015 اویاخذي شامل دي.
د ټنل انسټالیشن یا د ټنل لګول او بیا د هغه د پر د سبزو کر کروندې د پر مواد ورکول بیا په هغه کر کروندې طریقو کې زمیندارو تربیت کول نو دا مونږ دوی ته یو محکم ول پیکیج ورکړی دی. ټنل ټیکنالوژي کې مونږ دا روایتي طریقو نه تقریبا درې ګونا زیات فصل اوپستل شو.
په موسمیاتی بدلون جوړ نظر لرونکو اکمل خان وایي ټنل ټیکنالوژي د وخت ضرورت دی. د دې نه کروندګر ډیر پیداوار کولی شي.
دا سلاد او دا سونه چې کم دی نو دا مونږ چې کم دی نو مارکیټ ته اویلیبل کولی شو. دې کې کار کم دی، پیداوار زیات دی، کوالټي ښه ده، او دا د وخت ضرورت دی چې کوم حساب سره د فوډ سیکورټي ایشوز را روان دي، کلایمیټ چینج چې کم تھریټس دي. ټنل ټیکنالوژي کې په دې کې دا ارنامنټل سایډ شو، ویجیټیبل شو، دا سونه چې کم دی دا ډېر ضروری دي.
د خوراک نړیوالې ادارې کال 2023 راپور تر مخه د پاکستان د آبادی 40% خلک د خوراک د کمی سره مخ دي، او تقریبا 30% خلک د خوراک عدم تحفظ ښکار دي. خالدا نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
په پاکستان کې د زده کوونکو د امتحانونو لپاره د نمبرو نتیجو یو نوی نظام متعارف کړل شوی دی. د نوي نظام تر مخه په امتحان کې د بریالي کېدو لپاره په سلو کې لږ تر لږه نمبرې د 33 نه 40 ته پورته کړل شوی دی. د تعلیم د وفاقي وزارت لخوا په یو اعلامیه کې ویل شوی چې په نوي نظام کې به نتیجې د نمبرو پر ځای د ګریډونو په بنیاد ورکول کیږي. په لومړي پړاو کې به دا نظام د نهم او یولسم ټولګیو لپاره وي چې پیل به یې د راتلونکي تعلیمي کال نه کیږي. دا چې د ګریډینګ نظام څه ته وایي او په تعلیمي نظام کې څومره وړتیا لري، په دې اړه نور حال د اسما ګل په ریپورت کې اورو.
د تعلیم وفاقي وزارت لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې انټر بورډز کوارډینیشن کمیشن د سیکنډري او هایر سیکنډري سکولونو په کچ ګریډینګ سیستم پیل کړی او د نوي نظام عملی کولو لپاره یې سوبو ته هدایات هم جاری کړي. دا چې ګریډینګ سیستم وای ستا او په تعلیمي نظام کې یې اهمیت څه دی، د دغه پوښتنې په ځواب کې د نوخار کینټ هایر سیکنډري سکول مشرې جمیلې بیبي مشال ریډیو ته ویل
اے پلس پلس چې دی هغه 95 نہ 100 پوری چینو غب اے پلس پلس ہی چی کم ورڈ کی گریڈنگ سسٹم چلی گی جی پی اے دے یا سی جی پی اے دے ہو گئی چی گریڈنگ سسٹم کئی چی وہی دا اے پلس تے اے دے یا بی پلس تے یا اے سٹار یا بی سٹار دے نو ای طریقہ کار دادا چی کلم ایگزامینیشن اوشی ہو گئی نا پس ریزلٹ راشی چلا کفرس کے یو سبجیکٹ تے سوشل سٹڈی دا اگی چی دے ریزلٹ دا سی رالو چی موسٹلی معشومانو چی لکا فرس کے 100 کے چی دے نو 70-80% 98 نمبر واغشتے، مطلب دا شو چی پیپر انتہائی ایزی ہوا، تریش ہولڈ باغی ہائی کی 100% باندی چی نو اگا با مونگا ایڈ ورکو، چی 98 باندی چی نو اگا با مونگا چی دے نو این اکم ورکو.
بل اڑختا دا مردان پوسٹ گریجویٹ کالج پروفیسر روح الامین مشال ریڈیو تخپل خبر کی اول پا نڑیوال کچ دا گریڈنگ نظام لا پاکستان مختلف تے رکی چی آغا حوادون کی دا یو مضمون دا اہمیت پا بنیادی امتحانی نتیجی گریڈز کے ورکول کی گی.
انٹرنیشنل لیول مانے سے کم گریڈنگ پالیسی چلی گی نو دے کے آگے کے فرق دیں پاگے کے دس حساب کتابی چی دا ہر یو سبجیکٹ خپل ویلی وی لیکچر دورانیہ چی کم دے پا کریڈ آورز کی دا کی گی او بیا چې دا غي ایوالویشن کیږي نو دا غ لیکچر دورانیه اوم کنسیدر کیږي په کیلکولیشنز کې. دا چې دې کم گریڈنگ سسٹم اپلای کړی دي نو پدې کې هغه سیز نه ښکاریږي لکه د ټولو سبجیکټ ته لایو شانت ویټیج ور کړی دي.
په خبر په هنتون کې د انټرنیشنل ریلیشن یا نړیوالو اړیکو د سانګې وستاس پروفیسور خورشید خان مشال ریډیو ته ویل پاکستان کې گریډز کې د امتحانونو نتیجې تر اوسه یوازې په سمستر سسٹم کې موجود دي او دا چې سکولونو او کالجونو کې به د دې لارې د زده کوونکو ترمنځ د پوزیشن اخستل کولو لپاره د لګو نمبر فرق ختم شي.
یو کنوینشنل سیستم او یو سیمستر سیستم دی چې په بیس په لیول باندې اغا دلته پلی شوی دی. نو د دې خبره دا ده چې اغه نیگیټیو کمپټیشن چې کوم د یو نمبر باندې با یو کسټاپ راغی بل با پر پسې راغی نو دا غینه مقابله جوړې دی یا مقابلونه بیا داسې وچ ډیر غټ سټرس په سترونټانه باندې ول کې ریټنشن وغیرہ براته بیا ډیر پدې کې نو شي چې خلکو خودکشیان یو کړی. اغه سیز سایر کوله د پاره چې د کمپټیشن چې دی دا دی داسې ریشنل شي.
د وفاقي تعلیم وزارت لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی راتلونکي تعلیمي کال کې به ګریډینګ سیستم پاکستان کې د نهم ټولګي نه واخله تر کالجونو او پوهنتونونو کې نافذ شي. خو اسلام آباد، سندھ، بلوچستان، آزاد کشمیر او گلگت بلتستان کې یو یو بورډ کې سخت کال دا نظام پیل شوی کوم چې به د هیواد نورو صوبو خیبر پختونخوا او پنجاب کې د 2025 تعلیمي کال نه پیل کیږي. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.